آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدر من اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. نن د سه شنبه ورځ او د اګست میاشتې 23مه نیټه ده. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. او دا د نن سهار د دې خبرونې په شروع کې پام وکړئ. د خبرونو لنډیز ده:
د اسلامي دولت یادای جنگلی په سوریه کې د بالشامن په نامه یو کلیسا ړنګ کړی ده چې 2000 کاله پخوا جوړه شوې وه. جنوبی کوریا ومنله چې نن د سه شنبه په ورځ به د شمالي کوریا په هکله د ناوړه تبلیغاتو خپرول بند کړي. او سعودي عربستان په تیرو 1200 میاشتو کې لږ تر لږه 115 تنه اعدام کړي دي.
د امریکا غږ په دې لومړنۍ سهارنۍ خپرونه کې به اول خبرونه واورئ، بیا به په بینکاک کې په یو معبد د حملې نه وروستو د پولیسو د لټون په باب یو رپورټ راواخلو. ورپسې به د کندز د چاردرې په ولسوالۍ کې د بی پیلوټه الوتکې په حملې کې د طالبانو د 2 قومندانانو د وژل کېدلو په باب د ګلرحیم نیازمند رپورټ واورئ. همدغه راز د کابل په ښار کې بالاخره د مخدره موادو د استعمال او د خرڅولو عمده مرکز یعنی پولیسوخته وتړل شو. په دې باب یو رپورټ هم لرو. او په آخر کې هم د افغانستان د جمهور رئیس د اقتصادي چارو د مشاور ډاکټر عمر زاخل ور سره زموږ یوه مرکه مه هیروئ. خدا دې اول د خبرونو تفصیل.
السلام علیکم. د اسلامي دولت یادایش چنګلی په سوری کې د بالشامن په نامه یو کلیسا ړنګ کړی چې شاوخوا 2000 کاله پخوا جوړه شوې وه. رپورټ وایي دغه معبد په ورانېدو سره د سوریې غنی تاریخي مذهبي میراث له منځه ولاړ. د لرغون پیژندونکو، تاریخ پوهانو او د پالمیر یا تدمر ایالت د اوسیدونکو سره اوس دا ویره پیدا شوې چې د داعش چنګیالي ښایي په دې ښار کې نورې تاریخي ودانۍ هم ړنګې کړي. د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري ادارې یا یونسکو د دغه معبد ورانول جنګي جرم ګڼلی. لرغون پیژندونکي وایي د 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې، د حکومت ضد یاغیانو او پخپله د سوریې حکومت د ملک تاریخي اثرات تباه کړي دي. د افه د نړیوالې ادارې په یو تازه رپورټ کې چنن خپور شوی راغلی دی چې سعودي عربستان په تیرو 1200 میاشتو کې لږ تر لږه 115 تنه اعدام کړي دي. رپورټ وایي دا په دې معنی چې سعودي په اوسط ډول په هرو 2 ورځو کې 1 تن اعدام کړی. په دې رپورټ کې چې 340 پاڼې لري او د عدالت په نامه د خلکو وژنه په سعودي عربستان کې د اعدام حکم تر عنوان لاندې لیکل شوی راغلی دی چې سعودي د 1915 کال د جنوري د میاشتې نه د 2015 کال د جون تر میاشتې پورې لږ تر لږه 2208 تنه اعدام کړي دي. په سعودي عربستان کې اسلامي شرعي نظام په جدي توګه تطبیق کیږي او قتل، جنسي تیری او د مخدره موادو د قاچاق په شان جرمونه پکې د اعدام سزا لري. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان ورسته له هغه چې د حکومت د سیاسي مخالفینو سره د ائتلافي حکومت د جوړېدو لپاره ورستۍ مهلت پرون پای ته ورسېده، د نویو پارلماني انتخاباتو غوښتنه کړې ده. شاوخوا 2 میاشتې وشوې چې د ائتلافي حکومت د جوړېدو پر سر خبرې کېدې خو نتیجه یې ورنکړه. ښاغلي اردوان پرون په یوې اعلامیې کې د نویو پارلماني انتخاباتو اعلان وکړ چې زیاته توقع یې کېدله. په اعلامیې کې دا نه دي ویل شوي چې نوي پارلماني انتخابات به کله کېږي، خو حکومتي چارواکو په خوا ویلي وو چې ښایي د نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټې به وشي. په داسې حال کې چې د الکترونیکي تذکرو د ویشلو د پروسې پیل ځنډول شوی، د دې تذکرو د ویشلو د پلان د نه تطبیق په هکله د مدني او سیاسي فعالینو مختلف غبرګونونه وړاندې کړي دي. د سمون په نامه یو سیاسي حرکت په یوې غونډه کې په الکترونیکي تذکرو کې د افغان د کلمې ذکر کول وغوښتل. دغه خوځښت په کابل کې په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د افغان کلمه په افغانستان کې ټولو میشتو قومونو پورې مربوطه ده. د سمون د خوځښت یو غړی لینا شینواری وایي چې د ولس غوښتنه به پر ځای شي.
مونږ به تر هغې په خپله دغه خبره ټینګار وکړو چې په تذکرو کې د افغان ویاړلې کلمه په خپلو سترګو ووینو. مونږ د ګاونډي شومو پلانونو باندې پوه او له خپل ولس سره ژمنه کوو چې په هر داسې ځای به یې ورته شنډه کړو.
دغه خوځښت الکترونیکی تذکرو د وشلو په پروسه کې د شفافیت لپاره د یوې مستقل ادارې د رامنځته کېدو ملاتړ هم وکړ. د امریکا د ولسمشر مارسیال جو بایدن پرون غرمه د ولسمشر باراک اوباما سره په داس حال کې په شخصي ډول کتلی چې د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د هغه د کاندید کېدو اوازې زیاتې شوې دي. که ښاغلی بایدن ځان انتخاباتو ته کاندید کړي، نو د ولسمشر باراک اوباما د حکومت د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر میرمن هیلری کلینټن سره به د دیموکرات ګوند لخوا سیالي کوي. په خپل باراک اوباما تر اوسه د خپل ځایناستي په توګه د کوم کاندید ملاتړ نه دی کړی، خو تل یې بایدن او کلینټن ستایلی دي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي ولسمشر اوباما به ښایي چې د دیموکرات ګوند د کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتو په ابتدایي سیالیو کې د یو کاندید ملاتړ وکړي، خو زیاتوي چې د جمهوری ریاست لپاره د ګوند اصلي کاندید ملاتړ به ضروري کوي. ولسمشر باراک اوباما ویلي دا یې په سیاسي چارو کې تر ټولو غوره پریکړه وه چې په 2008 کال کې یې جو بایدن خپل مرستیال وټاکه. د اوباما ویان جاش ارنست په دې اړه داسې وویل: د دغه څرګندونو نه تاسو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د ولسمشر د مرستیال جو بایدن د وړتیا په اړه د ولسمشر نظر معلومولی شئ. جنوبی کوریا وروسته له هغه نو منله چې نن د سه‌شنبه په ورځ به د شمالي کوریا په حق له د ناوړه تبلیغاتو خبرول بند کړي چې پیونګ یانګ د هغې پیښې په اړه خوشحالي څرګنده کړه چې د جنوبی کوریا دوه عسکر په کې ټپي شوي وو. دواړو کوریاګانو ترمنځ اختلافات دومره لوړ شوي وو چې حتی د پوځي نښتې ویره پیدا شوې وه، خو د دیرشو ساعتونو خبرو اترو وروسته دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزه حل شوه. د چین د نامعلوم اقتصادي پرمختګ د اندېښنو له وجې پرون د نړۍ په بازارونو کې د تیلو او اسهامو بیې ډېرې ټیټې شوې وې. په امریکا کې د اسهامو بازار په لومړنیو 15 دقو کې 15% کې ټیټ شوی و، خو د ورځې په پای کې بیا 3.6% کې ټیټ شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد انرژي د تولید د پاکولو لپاره خپل هلې ځلې جاري ساتي او پرون یې د لاس ویګاس په ښار کې د مشرانو یوې غونډې ته په دې اړه مهمه وینا وکړه. او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو چې په یمن کې په شیعه یغیانو هوایی بمباری کوي، پرون د دوشنبه په ورځ د مار په ایالت کې بمباری دوه چنده زیاته کړه. چارواکي وایي دا کار په دې خاطر شوی چې ملګري پلیز ځواکونه وکړی شي د هغه هیواد په شمال کې د یغیانو مرکزونو ته نږدې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوردونکو، په بنکاک کې په یو معبد د تیرې اونۍ د برید نه وروسته د هغه ملک پولیسو د هیواد په بیلوبیلو میلمستونونو کې تلاشي پیل کړې ده. د امریکا غږ خبریال سټیو هرمن په دې باب یو رپورټ رالیږلی چې نظرانه یوسفزی به تاسو ته واوري.
په بنکاک کې خلک وایي چې پولیس به په دغه سیمه کې شاوخوا لزره ځایونو تلاشۍ ته ضرورت ولري. پولیس په یو مقدس زیارت باندې د حملې نه وروسته چې پکې شل تنه وژل شوي دي خپلې پلټنې شروع کړې دي، او د دغو تحقیقاتو په سلسله کې پولیس د دغې سیمې بیلابیلو میلمستونونو ته ورځي او تلاشۍ اخلي. د بنکاک پولیسو ته نړیوالو لخوا د مرستې لپاره وړاندیزونه وشو، نو بنکاک حکومت دغه وړاندیزونه په سختۍ سره رد کړل او ویل چې د هغوی پولیس په خپله باندې د دغو تحقیقاتو لیاقت لري. د تایلند حکومت وایي چې دغه د بنکاک په تاریخ کې تر ټولو خونړی برید و. د بنکاک پولیس وس ویلي دي که نړیوال په دغه لړکې د مرستې خواهش لري، نو هغوی ته هرکلی وایي. د بنکاک د پولیسو مشر جنرال سمیوټ وایي:
ټیکنالوژي سمای مای نه کاو نام ربوب پاپ دوی لای پیم نیو مو 2 روپ نا
چې بنکاک د ترګرو د پیژندګلوي د پاره زینو اسری ماشينونو ته ضرورت لري، او کنډوال په دغه لړکی ورسره مرسته کوي، نو دوی به ورته هرکلی وای. د پولیسو مشر دغه هم ویل چې په دغه سیمه کې چې کمې کیمرې لګیدلې وي هغه مات شوې، نو ځکه د برید کوونکو صحیح انزور دوی نه دی ترلاسه کړی. د بنکاک چارواکي په دې باندې هم مختلف نظرونه لري چې آیا برید کوونکي به اوس په بنکاک کې وي او که نه. تر اوسه پورې کومې ترګرې ډلې د دغه بمي چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د بنکاک پولیسو د دغه بمي چاودنو نه وروسته درې تنه نیولي دي. په دغو کې دوه هغه تنه شامل دي چې په سوشل میډیا باندې د دغه برید په حکله باندې مختلف تبصرې کولې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده، VOA پښتو
په چاردره کې د بی پیلوټه الوتکې په یو برید کې وطن لوړپوړي طالب قومندانان وژل شوې دي. ګل رحیم نیازمن په دې باب د قندز نه داسې رپورت راکړي.
نن دوشنبه مازیګر څلور بجې د چاردرې ولسوالۍ د قریا قصاب په سیمه کې د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وطن لوړپوړي طالب قومندانان او د جندوله د ډلې قومندانان وژل شوې دي. د قندز والی محمد عمر ساپی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې د بی پیلوټ الوتکې په دغه برید کې د طالبانو او القاعده مشهور قومندانان غلام حضرت چې په ابو حذیفه مشهور او په سیمه کې د القاعده قومنداني په غاړه درلوده، قاری دین محمد، قاری جمعه او قاری ستار چې د جندوله د ډلې قومندانان وژل شوې دي.
حملات هوایی ما یاره مورد هدف قرار گرفت. چهار قومندان بسیار مشهور طالبا امروز در حملات هوایی کشته شدند.
د بی پیلوټ الوتکې که په برید کې د طالبانو څلور مشهور قومندانان وژل شوی. هغه زیاته کړه چې د دغو څلور قومندانانو په ګډون درې تنه نور ازبکستاني هم وژل شوی دي. د قندز والی وویل چې د القاعده قومندان ابو حذیفه غوښتل چې په قندز کې له داعش څخه خپل ملاتړ اعلان کړي، چې له امله یې د طالبانو له نوموولي والی عبدالسلام سره هم څو ځل په همدې موضوع جنجال راولاړ شوی و.
به طور مجموعي هفت نفر از قومندانان سرشناس طالبا و جندلایا دری حملات هوایی کشته شده یا هدف داشتند که دری منطقه عملات
بکنه. په مجموعي توګه د طالبانو او جندوله د ډلې وطن قومندانان په دغه برید کې وژل شوې دي. دوی غوښتل چې په خان آباد کې د دولت د عملیاتو مخه ونیسي، حمله وکړي او د دولت پام له خان آباد څخه واړوي. د قندز والی زیاته کړه چې د جندوله مشهور قومندان چې بشیر نومیږي دیارلس ورځې مخکې د فاریاب د قیصر ولسوالۍ د شاخ له سیمې څخه قندز ته راغلی و، چې د هغه د وژل کېدو خبر لا تر اوسه نه دی تایید شوی. محمد عمر ساپی وویل چې دوی غوښتل نن د یوې غونډې په ترڅ کې د قندز د امنیت د خرابولو په موخه پلان جوړ کړي چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوې دي. د قندز والی محمد عمر ساپی دا هم ویل چې دوی په قندز کې له دوه ډلو جندالله او طالبانو سره په جګړه بوخت دي، چې جندالله نسبتا طالبانو ته قوي دي ځکه چې د القاعده لخوا هم تمویلیږي.
دریجه ما با دو جبهې مختلف کې، یکی جبهې جندالله کې بسیار تمایل با داعش داره و جبهې طالبا است. جبهې طالبا ضعیفتر از جبهې جندالله است.
موږ له دوه مختلفو ډلو سره په جګړه اخته یو، یوه د جندالله ډله ده او بله د طالبانو ډله ده، چې طالبان یې کمزوري دي. خو که د بشیر د مرګ خبر تایید شي نو دغه ډله له قندوز څخه مخ پر ورکېدو ده. هغه وایي چې د جندالله ډله کېدای شي شپږ سوه یا اووه سوه تنه وي، چې د بمونو په جوړولو کې او د ترور په پیښو کې له طالبانو سره مرسته کوي. ابو حذیفه یوه میاشت وړاندې هم د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې ټپي شوی و، چې د نیولو په موخه یې افغان ځواکونو د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون چاپه ووهله، خو ابو حذیفه یې پکې ونه مونده. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
کشل زلا دستور دمه کده پک ماتیگی نن کند ماتا ام کم دنده پک ماتیگی کشل زلا دستور دمه کده پک ماتیگی کشل زلا دستور دمه کده پک ماتیگی کگلی چنو تا دستر گوئے اے گو رضا ہے دا کگلی چنو تا دستر گو اے مگو رضا ہے دا کگلی چنو تا دستر گو دادا سے نظارے دچ تو بے پک ماتی گی دادا سے نظارے دچ تو بے پک ماتی گی نن تند ماتا ہوں کو میں تندے پک ماتی گی کشل زل دستور دمے کدے پک ماتی گی کشل زل دستور دمے کدے پک ماتی گی خنداشی اننگ شیو لو نو لونا خایس چه پخنداشی اننگ شیو لو نو لونا خایس چه پخنداشی اننگ شیو لو نو لونا نظر پکی تین دخری او زڑگے پکی ماتیگی نظر پکی تین دخری او زڑگے پکی ماتیگی نن تند ماتا ام کمی تندے پکی ماتیگی کسل زل دستور دمے کدے پکی ماتیگی کسل زل دستور دمے کدے پکی ماتیگی
درنو اوردونکو د کابل په ښار کې د نشئی توکو د پلورلو او استعمال تر ټولو لوی مرکز پولیسوخته د نشایانو په مخ وتړل شو. په دې باب د کابل نه ممتاز بهیر یو رپورټ را لګل چې دا د تاسو ته اورول کیږي.
دا د کابل ښار په لویدیز کې د پولیسوخته سیمه ده. په دې سیمه کې د کابل په سیند کې د پله لاندې سلګونه پر نشو روږ دي کسان او د نشئی توکو یو شمیر پلورونکي ډېره وو. دا سیمه چې په کابل کې د نشئی توکو د پلورلو او استعمال پر یو لوی مرکز بدل شوی وه، د دوشنبه په ورځ د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو لخوا د نشیانو له موجودیت څخه پاک شوه. د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی په سیمه کې خبریالانو ته وویل نه یوازې په پولیسوخته بلکې د کابل ښار په ټولو هغو سیمو کې چې د استوګنې کورونه او د خلکو د کاروبار ځایونه دي پر نشو روږ دي کسان ورڅخه شړي. دلته یو دایمي پوسټه جوړو او تل له دې سیمې نظارت کوو. ما داسې احساسول چې دوی به یوازې تر پله لاندې وي او پلان مې درلود چې په دې سیمه کې د سیند په غاړه یو لوی جال ولګوو چې نشیان له دې وروسته د پل تر لاندې راټول نشي. خو لیدل کېږي چې که د پل لاندې لرې کړو نو بل ځای کې سره راټولېږي. موږ هڅه کوو چې د پوسټې په جوړولو او له سیمې څخه په ټولیز نظارت سره په دې سیمه کې چې خلک ورکې ژوند کوي نشیان ورکې پرې نږدو. که څوک تبلیغ غات هم کوي او یا خفکیږي موږ یې نه پریږدو. هغه ځای ته د لاړ شي چې خلکو ته لږ زیان
رسیږي.
ښاغلی احمدی ویل په تیرو دریو میاشتو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د نشئی توکو نږدې 900 کاروباریان نیولي او لسټونه بیلابیل ډوله نشئی توکي یې ترې کشف او ضبط کړي دي. د غراز د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې او عامه روغتیا وزارتونو نن د کابل له ښار څخه د نشیانو د ټولولو یو کمپاین پیل کړ چې په ترڅ کې د پولیسوخته د سیمې څخه 200 تنه پر نشو روږ دي کسان د جنگلګ روغتیایي مرکز ته د درملنې لپاره ولېږدول شول. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی پر نشو د روږ دو کسانو د راټولولو پر مهال وویل دا کمپاین چې د ټول کابل په کچه پیل شوی دوام کوي او هغه نشیان چې کورونه نه لري او د کابل په سیند کې تر پلونو لاندې ژوند کوي روغتونونو ته لېږدول کیږي. میرمن زمي په افغانستان کې پر نشئی توکو دروغ د کسانو پر زیاتوالي اندېښنه خو دا ویل
در کول مو بسیار نگران
است. هغه ویل په ټوله کې موږ زیات
حالات اندیښمن یو چې د افغانستان په کچه د INL د ادارې د ارقامو پر بنسټ چې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې عوامي روغتیا وزارتونو لخوا تایید شوی شاوخوا له 3 میلیونو څخه زیات پر نشې توکو روغ دي کسان په افغانستان کې شته چې له 1 میلیون څخه زیات یې عاجل درملنې ته اړتیا لري او زموږ دا کمپاین د پخوانی کمپاین په دوام دی چې موږ ورته دوام ورکوو خود عامه روغتیا وزارت چرواکی وایي د روغ دو کسانو د درملنې لپاره اوسنۍ ټاکل شوی بودیجه بسنه نه کوي او په دې برخه کې د بودیجې د زیاتې دوه غوښتنه نه کوي د دې وزارت مرستیال ناجیه طارق وایي د روغ دو کسانو د درملنې لپاره په کال کې لک تر لګ 10 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري
یعنی حد حقل ماده
هغه ول لک تر لګ مو په کال کې 10 میلیون ډالر ته اړتیا لري خو موږ ته اوس 3 میلیون ډالر ځانګړي شوی دي او موږ داس یو شلټر درلودلو ته هم اړتیا لرو چې د زیاتو نشيانو د ساتنې او درملنې ظرفیت ولري مېرمن طارق ټینګار وکړ چې اواز د نشيانو ټولول او درملنه ستونزه نه لري کوي بلکې په ټوله کې د نشي توکو د کار تولید قاچاق او پلورلو په وړاندې په ملي کچه مبارزه او د غرض نشيانو ته درملنې ورسره د کار د زمینی برابرول هغه سدي چې د ستونزه پر لري کېدای شي د چارواکو پر وینا په افغانستان کې بیوزلی بیکاری نشي توکو ته اسانه لاسرسي او غونډیو هیوادونو ته په ځانګړي ډول ایران ته مهاجرتونه هغه لاملونه دي چې لمخې اکثر ځوانان پر نشي توکو اخته شوی دي د ورستیو شمیرو پر بنسټ د محل په افغانستان کې ل 3 میلیون زیات افغانان پر نشي توکو روغ دي چې ډیره برخې ځوانان جوړوي افغان حکومت وای دوی هر کال د شاوخوا 10000 روغ دو کسانو د درملنې ظرفیت لري خو په دغه هیواد کې د بیکاری نشي توکو ته اسانه لاسرسي او کورنی توتريخوالي لامل نه وسلن روغ دي ل درملنې ورسته بیرته نشي توکو ته مخه کوي ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
درنو اوردونکو د سپتمبر د میاشتې په پیل کې په کابل د سیمایز اقتصادي همکاري او د افغانستان سره د مرستې کوونکو ملکونو د غونډو کوربه وي حکومت د غونډو ته پوره تیاری نیولې ده او غواړي چې نړیوالو ته خپل اقتصادي پلانونه اعلان کړي په دې اړه مو د افغانستان د مالیه د پخوانی وزیر او د جمهور رئیس د اقتصادي چارو د مشاور ډاکټر عمر زاخلوال سره یو مرکه کړې ده چې دا د تاسو ته اورول کیږي
محترم ډاکټر عمر زاخلوال صاحب د افغانستان حکومت د منطقي او بیا په مجموع کې د نړیوالو مرستو در غونډولو افغانستان کې د اقتصاد د وده پر چکم پروګرامونو په مخ کې اچولې دي تاسو څومره مطمئن استئ او په دې باره کې تاسو ویسه چې څومره بغټور تمام شي د غونډې او د غناستي
دا ټول مختلف غونډې دي یو خو د سپتمبر د میاشتې په 15 باندې د مرستکونکو هیوادونو د علي ربه مامورینو ناسته په کابل کې ده چې هغه په اساس د توکیو د کانفرنس او هغه تعهدات چې نړیوالو کړي دي حکومت د افغانستان البته متقابل تعهدات دي یو کال داسې مجلس په کابل کې نیول کېږي او په بل کال باندې د وزیرانو مجلس نیول کېږي چې د توکیو د کانفرنس د تعقیب باندې دغه ناسته چې په 15 د سپتمبر ده دوه کاله مخکې په کابل کې وه بیا تېر کال د لندن په کانفرنس کې د وزیرانو مجلس یې وو دلته فقط هغه تعهدات چې په دوه طرفه باندې شوي دي په مختلفو ساحو کې هغه ارزول کېږي چې په هغې باندې څومره پرمختګ شوی دی او همدارنګه د راتلونکي یو کال دپاره دغه تعهداتو په چوکاټ کې کوم مشخصې کړنې دي چې هم د افغانستان حکومت چې هم د تنزیات د افغانستان د حکومت د طرفه وي او یو څه د ډونرانو خپله دغه څرنګوالی د مرستې او یا په څه ډول باندې مرستې مصرف شوي په څه ډول باندې مرستې را شي چې موثریت ولري دا ولري په دې باندې بحث کېږي چې په 15 د سپتمبر باندې دغسې یوه ناسته ده چې د لندن د کانفرنس وروسته کوم پرمختګونه په هغه متقابلو تعهداتو کې چې د توکیو د کانفرنس په اساس بیا په لندن کې تازه شو په هغې باندې څومره پرمختګ شوی دا د ارزونې لاندې نیول کېږي بله ناسته چې د هغې څخه یو دوه ورځې مخکې ده چې په 3 او 4 د سپتمبر ده هغه د منطقوي همکاریو د ناستې مجلس دی چې هغه د افغانستان شو بیا په مختلفو هیوادونو کې هر کال نیول کېږي فکر بیا په افغانستان کې یو شوی دی چې د منطقي هیوادونه دي عمدتا په منطقي همکاریو باندې په مشترکو منطقي پروژو باندې په منطقي تجارت باندې هغه سول دي چې موجود دي د دې لپاره چې د تجارت او د پانګونې او د اقتصادي همکاری او د پیاوړتیا په مخ کې هغه د بحث نیول کیږي او هغه شیان چې د اعتماد سازۍ باعث کیږي په منطقه کې په هغه باندې بحث کیږي چې دا نو یو کانفرنس بل کانفرنس کې بیا هم هغه څه چې بحث شوی بیا دغه درځون لنیول کیږي چې څومره پرمختګ ورباندې شوی یا نه دی شوی.
محترم داخله ورسه دا چې د افغانستان حکومت د غونډو کوربه دی او غټون کې کوي تاسو په غونډه کې هم ګډون درلودو چې ولسمشر په مشرۍ وشو په ار کې څه چمتووالی لري او څه ګټه اخیستلی شي د دې غونډو نه؟
بیا به هم دوه مناسب سره نه یو دغه کوو هغه چې د مرستندوی هیوادونو د علي ردبه معمولین د مجلس لپاره شوی دی هغه داسې نه دی چې فقط کله چې دغه ناسته راځي د دې نه مخکې به یو هفته دوه هفتې مخکې به چمتووالی ورته وشي. نه، دا په مرور د کال کې هغه ورځ نه چې فرضاً روسي کانفرنس وو په لندن کې وو د دسمبر په میاشت کې، د دسمبر په درېم تاریخ باندې په دغه نهه میاشتو کې، نو دا په جنوري په میاشت کې پرمختګ شوی دی، په فبروري کې هم شوی، په مارچ کې هم شوی. دغه ټول ستاک اخیستل کېږي په آخر کې طبعاً ځینې تعهدات چې ویدي چې په هغې به پرمختګ نه وي شوی، په ځینو به شوی وي. مخکې نه د زیاتو نه ډونران آګاه اوسي، مګر بیا نو یو نقطې ته راځي چې مکمل راپور باید وړاندې شي د دواړو طرفو. خپله زما خپل توقع د مجلس دا ده چې بالاخره یو مثبت تصویر به په هغه پرمختګونو چې تعهد شوی، مثبت تصویر به خپله ډونران او هغه څوک چې اشتراک کوي هغوی به ورکړي. په عین وخت کې په ځینو ځایونو کې به خپل تشویش څرګند کړي په کوم ځای کې چې پرمختګ نه دی شوی، یا به تقاضا وکړي چې باید زیاته پاملرنه ورته وشي ځینو نقاطو کې. مګر د مرستو په بهیر به دا کوم منفي اغېزه ونه لري. مرستې خو هغه دي چې په توکیو کې تعهد شوي دي. تقریبا درې نیم کاله مخکې په توکیو کې کانفرنس په تیرو حکومت کې ونیول شو. هلته د کال په حدود د $4 میلیارد کې انکشافي مرسته تعهد شوه. البته بیا هم دا ویم چې دا په انکشافي مرستې په امنیتي مرستې باندې بحث نه دی. په انکشافي مرستې د کال $4 میلیارد یا $4.5 میلیارد تعهد شوه. په هماغه تر 2014 کال تر اخره پورې دغه لیول یا دغه اندازه مرسته به تداوم لري. په لحاظه د مرستې چې کوم دي، د دې په جریان کې به کم منفي اغېزه ولو که کوم ځای کې نیوکې نیسي، هغه منفي اغېزه ونه لري. او په هماغه تعهد چې کوم ډونرانو کړی دی، توقع دا ده چې هغه به دوام پیدا کړي.
مننه کوم محترم ډاکټر عمر زاخر واسط، تاسو وخت نیسئ.
او سم د مهمه خبرونو لنډی زوري. د اسلامي دولت یادای جنگلیو په سوري کې د بال شامن په نامي وکیل سا ړنګ کړي چې شاوخوا 2000 کاله په خوا جوړه شوی و. رپورت وایي د غیمابات په ورانېدو سره د سوري غنی تاریخي مذهبي میراث لمنځه ولاړ. د افه د نړیوالې ادارې په یو تازه رپورت کې چنن خبر شوی راغلی دی چې سعودي عربستان په تیرو 12 میاشتو کې لګ تر لګه 115 اویاتنه اعدام کړي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وروسته له هغه چې د حکومت سیاسي مخالفینو سره د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره وروستۍ مهلت پرون پای ته ورسیده، د نوو پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. په داس حال کې چې د الکترونیکی تذکرو د ویشلو د پروسې پیل ځنډول شوی، د دې تذکرو د ویشلو د پلان د نه تطبیق په حق له د مدني او سیاسي فعالینو مختلف خبرګونونه درلودل. د امریکا د ولسمشر مارسیال جو بایدن پرون غرمه د ولسمشر اوباما سره په داس حال کې په شخصي ډول کتلی چې د 2014 کال د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د هغه د کاندید کېدو اوازې زیاتې شوې دي. جنوبی کوریا ورسره له هغه ومنله چې نن د سه‌شنبه پر ورځ به د شمالي کوریا په حق له د ناوړه تبلیغاتو خبرول بند کړي چې پیونګ یانګ د هغه پیښه په اړه خوشنۍ څرګند کړي چې د جنوبی کوریا دوه عسكر پکې وژل شوی و. د چین د نامعلوم اقتصادي پرمختګ د اندېښنو له وجې پرون د نړۍ په بازارونو کې د تیلو او اسهامو بای ډېرې ټیټې شوې وې. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د هیواد د انرژي د تولید د پاکولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتلې او پرون یې د لاس ویګاس په ښار کې د مشرانو یوې غونډې ته په دې اړه مهمه وینا وکړه. او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه چې په یمن کې په شویه یخیانو هوایی بمباری کوي، پرون د دوشنبه په ورځ د مار په یالت کې بمباری دوه چنده زیاتې کړې دي. چارواکي وایي دا کار په دې خاطر شوی چې ملګري پلی ځواکونه وکړی شي د هغه هیواد په شمال کې د یاغیانو مرکزونو ته نږدې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوردونکو او له دې سره زمونږ دا خبرونه پایتو رسیده بلنه درکو د ری خبرونه ته سوشي به ورسته به پیل شي تر هغه پورې تاسو نه اجازه غواړو د خدای په امان خوشاله اوسئ.
رادیو